په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دې او ساته خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. کورمکې ناپیژندل شوي کسانو په یو ګاډي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي دي. دغه شانتې په لکی مروت کې ځانمرګي برید څلور کسه وژلي دي او د کرښې دواړه اړخ ته پښتنو په سیمو کې د اختر خوشحالۍ روانې دي. په دغه اړه راپورونه لرو. لومبي وردو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه ته وشي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا د لکه مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ دیرس نور ټپي شوي دي. د کرم ایجنسی په کاکړی سیمه کې نامعلومه کسانو پر یو موټر ډز کړې او څلور کسان یې وژل دي او د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې د لیبیا د اوربونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ به د یاغیانو په مشرۍ کې کامی او بوري شورا ته ورکوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ دیرس نور ټپیان دي. دا پېښه تېره شپه د ډېر اسماعیل خان او بنو ترمنځ په پرته سیمه دره پیزو کې رامنځته سوه. یو کس د سترګو لیدلې حال له مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
8:08 باندې یو پک اپ رالا او د تانه طرف تا کټسلا چې د اسن څنګه ورغړاسلا آلتا پولیس وړو کاوټونه او ډاکسنه ودره ولا کانسټیبل کېټ نا په ډاسنه باندې ډاس وکړه چې ډاسنه په شوډی کړه ډاسنه بلاسلا ډوره خطرناک ادمه کا وسلا چې تقریبا 20-25 کیلومتر پورې د دې دمکه आवाज لاړای.
د مشال ریډیو خبریال د ځای چارواکو له خولې وایي چې په دې پیښه کې شپېته دوکانونه په بشپړه توګه وران شوي او شاوخوا اتیر نورو دوکانونو کورونو او همدا ډول د پولیسو تانې ته زیان اوښته. د کرم ایجنسی په کاکړی سیمه کې نامعلومو وسلوالو کسانو پر موټر ډز کړي او څلور کسان پکې وژل دي. د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال وایي چې پیښه نن سهار 9 بجې رامنځته شوه. د وژل شوو څلور واړه کسانو تعلق د اهل سنت جماعت سره شودل شوی. د پیښې وروسته پولیټیکل انتظامی خپل هلې ځلې پیل کړې دي او اهل تشیع او اهل سنت جماعتونو مشرانو ته د پرامن اوسېدو هدایت کړې دي. یاد دی چې 13 ورځ په کوزه کورم کې په یو پیښه کې د اهل تشیع جماعت سره تعلق لرونکو 9 کسان وژل شوي. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پر یو شمېر موضوعاتو یو له بل سره خبرې اترې کوي. تمه کیږي چې پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه نور سیالان لکه ولسمشر حامد کرزی، ولسمشر دیمیتری میدویدیف او ولسمشر ایمان علي رحمان به په دې غونډه کې پر تجارت، سیمیز امنیت او داسې بهرنیو پروژو چې زیاتره یې له سړکونو او اورګاډو سره تړلې وي خبرې اترې وکړې. بل پلو پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه افغان سیال ولسمشر حامد کرزی یو له بل سره لیدو کاته وکړل او د ترګرۍ د مخنیوي په اړه یو له بل سره خبرې اترې وکړې. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې د لیبیا د عربونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ به د یاغیانو په مشرۍ کې کامی او بوري شورا ته ورکوي چې د واکمن معمر قذافي له 24 کلن امریت وروسته د لیبیا د ولس د مهم خدمتونو پر ځای کولو او د بیا رغونې پر کارونو ولګول سي. د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی وویل چې د معمر قذافي د رژیم پر ضد د بندیزونو له امله د لیبیا د 45 اربه ډالرو کنګل شوي اساسي به یاغیانو ته وسپارل سي. په یوه حال کې معمر قذافي چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم په یوه ایډیو پیغام کې چې پرون نشر سو د نیټو ملاتړ لرونکو یاغیانو پر ضد د ګوریلا جګړې غوښتنه کړې ده چې د ده واکمني راچپه کړه. د نړۍ له شپېتو هیوادونو څخه مشرانو او استازو په پیرس کې د لیبیا د کامی بوري شورا له مشرانو سره لیدو کاته کړې او پر هغوی غږ کړی چې په لیبیا کې د جمهوري او شفاف ټولنې لپاره په خلاینې ته دوام ورکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې غونډې په اړه وویل:
The conference has pledged to support Chairman Abdul Jalil and the National Transitional Council.
دوی وايي د غونډې ژمنه وکړه چې په لیبیا کې به د جامع او جمهوریت سیاسي انتقال درمنځ تکولو لپاره د مصطفی عبدل جلیل په مشرۍ کې د لیبیا د کامی او بوري شورا د څرګند دریز پر اساس د هغوی ملاتړ کوي. د ډیوډ کیمرون الفاظ د دې غونډې پر خوال پر دې سره سلا سو چې پر ملګرو ملتونو د دې لپاره زور واچوي چې د لیبیا کامی او بوري شورا د قانوني حکومت په توګه ومني. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلنټن له اروپایي او نورو هیوادونو څخه غوښتي چې پر شام دې نوي بندیزونه ولګوي، چې له امله یې پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیات سي او دی واک پرېږدي. په پیرس کې د لیبیا په اړه د نړیوالې غونډې په ترڅ کې میرمن هیلی کلنټن وویل
The violence must stop and he needs to step aside. Syria must be allowed.
هیلری کلنټن وای تشدد دیزر تر زره پای ته ورسول سي د دی لواک لري سي او سوریا ته دی خامخانو بات ورکل سي چې پرمختګ وکړي. هغه څوک چې په دی لړ کې زموږ ملګری سوي وو اوس به موږ پراسد او د هغه پر ملګرو د فشار زیاتولو لپاره د نو بندیزونو په ګډون د سیګامونو پورته کوو چې د سوریا د توانای څنګه پنه شکړي چې دا ډول رژیم لدی لارې لاس راوړل سوي پیسې د تشدد لپاره ونه کاروي. د میرمن هیلری کلنټن الفاظ د ملګرو ملتونو د اټکل لمخي په شام کې د مارچ د میاشتې له نیمایي راهیسې د رژیم لخوا پر مظاهره چانو د چاپو په لړ کې 2200 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډو نورې د بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم واورئ. کورمکی ناپیژندل شوي کسانو په یو گاډی ډزې کړې دي چې په نتیجه کې څلور تنه وژلي شوي دي. په لکی مروت کې ځانمرګي برید درې تنه وژلي او 15 زخمیان کړي دي. یو عیني شاهد وایي
سنتری فایرنګ په کړه چې وخت در ټان کړه دا د سره ارګي د آبادی د دکانونو دي دا ټول دکانونو ډیمیج شوي دي. تنه ته نقصان رسې درایدا.
نو خار کې د کاکا سه په مزار د اختر د میلې حال هم درکو
او د انجوای د پاره راغلی موسم خو نو موبایل چګر بم پکې وو. موسم واجی مو اختر واجی دوه خوشالي ډول شو. فیملی سره راغلی موسم انجوای د پاره فیملی سي خلک راځي.
او زمونږ ونی زخ پرونه اقتصادي نړۍ به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږه ډومبي راپور ته. د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه تېره شپه د ډېر اسماعیل خان او بنو ترمنځ په پرته سیمه دره پیزو کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله پولیسو یو مشکوک موټر ته د ودرېدو اشاره وکړه خو موټر چلوونکي ونه درېد او پولیسو پرې ډزې وکړې چې له امله موټر چلوونکي خپل موټر په چاودیدونکو موادو والوزو. نور حال د سیلاب محسود پراپور کې
د ډر اسمیر خان 8 کیلومیټره قطب طرف ته د لکی مروت ټاون په زو په تانه ځانمرګي برید کوونکي د شپې 8 بجې د بارود نه ډک ګاډی د پولیس فورس په ډزو تڼې ته رسېدو نه اول و چاو دده چې په نتیجه کې درې کسان مړه شپږ دیر چپکشې درې ښځینا یو پوځي کپټن او د پولیس فورس 16 سرتېري شامل دي. زخمیان 15 دوکانونه بېخي تباه او د اتیا نه زیات نور دکانونو کورونو او تانی تا ہاں لش کے ڈیر نقصان ہو رہا سے دل پہ بریدکش زخمی شوی ٹول زخمیون دے ڈیر اسمیل خان لکی مروت او پیشاور اسپتالونو تالش دولی رسولی شوی دی. پستر گولی دن کا یو تن سلمان خان دے بریدال پہ دارنگ بیانوی
8:08 بجے ماندے یو پک اپ آرالا او دے تانی طرف تا کٹ سلا سر داسن چرنگا ورگڑا سلا آلتا پولیس والا رکاوٹنا وہ داسن ودر والا کانسٹیبل گیٹنا پہ داسن دور خطرناک دھماکہ اوسلا چی تقریباً 20-25 کلومیٹر پورے دے دھماکے آواز لاڑا ہے.
جو بل سڑائی ویائی چی دے زنمر کی بری دے میش دے عید خوشائی پا غم بدلے کڑے
زه فضل رحیم اوزو دغه موقع باندې ولاړ یم چې کوم ځای دا دھماکه شوې ده. چونکه د عید دوه ورځې وه او هم ټول په خوشحالي باندې وو خپلو بچو ته لرې نه په سفر باندې راغلي وو. نور ورځ په خوشحالي تېره شوه او څنګه چې دا 8 بجې شوې نو دا دھماکه وشوه او دھماکې کې ہلاکتونه وشو او زخمیان وشول.
په موقع موجود د پولیس ډپټي سپرنټینډنټ احسان الله مروت په دار رنگ وژغېده
سنتری فایرنګ په کړه چې وخت در ټان کړه دا د مین روډ نه تقریبا 35 قدم فاصله او تانے نا 45 قدم فاصلے میں دے ایریا چ بلاسٹ ہوا تھا. جس طرح ارگ آبادی کا دکانوں دی ناٹول دکانوں ڈیمیج سوی دی تانے تا نقصان دس طرح پیان 11 کسان زخمی سوی دی.
دینا رستے زبیاد ڈیرا اسماعیل خان ڈسٹرکٹ اسپتال تا ہوں اور اغلم شرطا چنہا زخمیون پراتا ہو دیکرا ملا پر نوم پہ جندلی یو زخمی وہ ویل چنہ ساپا زوردارا چودنا ورشوا بیا زپوینا شوم چسا ورشوال
امون منلس کول او گدا منی ول شو گاڑی او موټر او دماکه وشو عموما دکان ور شای رنگ شو به اسپتال نه ولګی چې اسپتال دې څنګه را رسول
دې اسپتال یو ډاکټر مه هم وژه غوا هغه وویل
ما کریم شاه ډاکټر نام ده واړه نو کې رول ټیزراله اسپتال ته شي تنظیمات او میډیسن مواړه ل اسپتال نه ور کړی ډاکټران واړه موجود او سټاف موجود ولا تر اوسه پورې موجود ده نور کې رول ټین دې انتظار کوي
یا د دې چې په داسې مخ شه دې ایت پښ په ورځو کې دا اولنای ځانمرګي برید و په بل پالو دې دې برید پړه د طریقې طالبان پاکستان په خپل سر اخستی دا د یو ناسرګند زاینات د طریق و یون احسان الله احسان د ټلیفون په لیکا مرشال ری جو تاوول چې د دره په زو دې ځانمرګي برید سره طالبان په 13 ورځو کې د کوټه د برید او په هغه کې د مرګ جوبلې ذمہواری ها قبلوي احسان الله احسان زیاته کړ چې د دره په زو برید د مشد اغه ملګریو بادال د چکم په داسې مخ په جانو په لوسیانو وخت په وخت وژلې دي سلام مسعود مشال ریډیو درا پیزو لکی مروت
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
اوس راځو د کورمې د امنیت په اړه درته حال درکو په کورم کې په کورم کې ناپیژندل شوی وسلوالو په یو گاډی باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوی دي په دغه اړه نور تفصیل د انیسا اجمل پراپور کې
د کورمی ایجنسی سیمې کاکړی کې نامعلومه وسلوالو په یو گاډی ډزې کړې دي چې پکې څلور تنه وژل شوی دي د سیمې نه د مشال لیډیو خبریال طارق اورگزی د وینا تر مخه دا پیښه نن سهار قریبا 9 بجې وشوه او د وژل شوی کسانو تعلق اهل سنت جماعت سره ښودل کیږي د پیښې وروسته د سیمې پولیټیکل انتظامیه خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او اهل تشیع او اهل سنت جماعتونو ته یې د پورنامنه اوسېدو ویلې دي د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د روان کال پاتلسم اگست د کورم ایجنسی دورې په مهال ویلی وو چې کورم ایجنسی د ترهګرو نه صفا کړې شوې ده د پوز مشر د دې بیان په اړه د قبایلی چارو کارپوه اقبال خټک وایي چې د جنرال کیانی دا بیان خو په خپل ځای صحیح دی خو په کورم ایجنسی کې په دومره لږه موده کې امن راوستل آسان کار نه دی
بنا مخکې هم په کورم کې حالات خراب ول تکې د شیا سنی مشکلات لري خو د 9/11 نه پس بیا چې د طالبانو پکې شامل شو نو د سره مشکلات نور هم زیات شول تر کومه پورې د فوج د مشر وینا حواله سره چې آیا دغه علاقه د تخجر او نصفه شو کنه خو د فوج مشر که دغه وینا کوي نو باید چې مونږ واورو او که د هغه په ضد باندې بیا په زمینی حقایق سره نور شي نو بیا د فوج مشر دغه وینا څه بل مطلب لري کین کورم پاکستان د پاره یا د فوج د پاره کافی یو غټ مشکل جوړیږي باید څنګه ووایي دغه مشکل چې دی دا دومره آسان مشکل نه دی چې صرف په یو وینا سره یا په یو څو ورځو آپریشن سره به ختم شي
یاد دی وی چې تیر ورځ هم په کورم ایجنسی کې دغه سی یو پیښه شوې وه چې پکې اهل تشیع جماعت سره تعلق لرونکي و تنه وجلې شوې دي انیس اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
پښتو وای مشال ریډیو ور سن صبح کې طوفانی بارانونو څخه 14 لک خلک اغیزمن شوی دي دغه صبح کې د 13 ورځو راهیسې طوفانی بارانونه وریږي چې د چارواکو په خبره د سن صبح شپږ ضلع ډیر ځپلې دي د موسمیاتو محکمه وایي چې صبح کې دغه بارانونو د دې سلسلې تر راتلونکو څو ورځو پورې جاری پاتې کېدو امکان دی تفصیل ظفر کریمی د کراچۍ نه راکړي
سن صبح کې طوفانی بارانونو د صبح شپږ ضلع ځپلې دي دغه ضلعو کې دادو نوشیرو فیروز خیرپور لړکانه شکارپور او بدین ضلع شامل دي د سیمې خلک وایي چې د درې ورځو راهیسې شروع شوو بارانونو لړۍ اوس هم روانه ده چې له وجې یې اوبه د دوی کورونو ته ننوتې دي او د دوی فصلونه یې هم ډوب کړي دي د دې نه علاوه اغیزمنو شوو سیمو کې سړکونه او د بجلۍ ستنې اوبه وړې دي
نل کې
شل کې سارے پانی دی وای موږ د تګوې تیګ ناستیو خوراک او اوبه نشتا ځکه چې د اوبو نل کې هم سیلابي اوبو لاندې کړې دي ټول کله اوبو لاندې کړې ده خلک کله پریګ دی روان دي څلور څلور پټونه زیاتې اوبو کوڅو کې ولاړې دي پسلونه او سروي هر څه اوبو باندې لاهو شول زمونږ کلی ټول کورونه راوړل واړه واړه ماشومان مو زخمیان شول تر اوسه هیڅوک زمونږ ته پوښتنه نه دی راغلی تر تروسه مونږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. قومي اسمبلی کې د بدین ضلع د خلکو استازی او د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمید مرزا د بدین ضلع دوره کړې ده. بدین کې خبري غونډې ته په وینا کې ډاکټر فهمید مرزا وویل چې په لکونو خلک طوفاني بارانونو څخه متاثر شوي دي.
18 لاکھ کی آبادی میں 15 سے 16 لاکھ لوگ جو ہیں وہ
15 لاکھ انسانانو سخا 15 لاکھ یا 18 لاکھ خلق متاثر شوی دی. دا صرف د بدین د خار د خلق شمیر ده چې د دې ضلع 90% برخه جوړوي. د سند صوبې خلق مشکل وخت کې راګیر دي. مونږ د دې خلکو د پاره 444 کیمپونه جوړ کړی دي چې تر اوسه ورته 1.5 لاکھ خلق راغلی دي. کوم خلک چې کیمپونو ته نه دي راغلي هغوی د صوبې په اوچتو برخو کې پناه اخیستې ده. ډاکټر فهمید مرزا وویل چې د فوج په شمول ټولې متعلقه حکومتي ادارې د دې اپد ځپلو خلکو سره په مرستو کې لګیا دي. بل لور ته د موسمیاتو محکمه وایي چې د ملک د نورو برخو په څیر سند صوبې په کوزو ضلعو کې باران اوس هم ورېږي او د طوفاني بارانونو د دې سلسلې د راتلونکو 4 ورځو پورې د جاري پاتې کېدو امکان دی. د یادونې وړ ده چې پروس کال هم طوفاني بارانونو او سیلابونو د سند صوبه سخته ځپلې وه او د دې صوبې په 21 ضلعو کې یې په لکونو خلک بې کوره کړي وو. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
اوس نظر چو په سیمه ایزو چارو باندې د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پر یو شمېر موضوعاتو د یو بل سره خبرې اترې کوي. تمه کیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه نور سیالان لکه آصف علي زرداری، دیمتری میدویدوف او ایمان علي رحمانوف به په دې غونډه کې په تجارت او سیمه ایز امنیت خبرې کوي. تفصیل عصمت سروان په خپل راپور کې راکړي.
د کرملین ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف به نن په دوشنبې کې د افغانستان، روسیې، تاجکستان او پاکستان د مشرانو په درې اړخیز غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد ولسمشر به له حامد کرزی، امام علي رحمان او آصف علي زرداری سره په کتنه کې د شانګهای تړون او د ډله ییز امنیتي تړون په شان مؤسسو په ګډون په افغانستان او د افغانستان او پاکستان په پولو کې له ثبات وستلو سره د مرستې لپاره پر سیمه ایزو همکاریو خبري وکړي. دا به د څلورو هیوادونو د ولسمشرانو درېمه سرمشیزه وي. په دوشنبه ښار کې نننې څلور اړخیزه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په ابتکار جوړیږي. د څلورو هیوادونو لومړۍ غونډه د 2009 کال په جون کې په دوشنبه ښار کې او دوهمه د 2010 میلادي کال په اګست کې د روسیې په سوچي کې جوړه شوې وه. څلور مشران به همداراز له مخدرو موادو سره د مبارزې د غراز اقتصادي او تجارتي اړیکو په باب خبري وکړي. د افغانستان، تاجکستان، روسیا او پاکستان ولسمشران به د خپلې غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خبره کړي. د روسیې د ولسمشرۍ د مطبوعاتي دفتر د راپور له مخې د دغه هیواد ولسمشر میدویدیف به د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو سره جلا جلا پر دوه اړخیزو مسایلو هم وشخیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر سي.
په اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو یو مقاله خبره شوې. خبری ایجنسی لیکي د پاکستان چارواکي غواړي د دوړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تعلقاتو ته یو رسمي بڼه ورکړي او د مفاهمت یو رسمي یادداشت لاسلیک کړي شي. خو امریکا د دې نه انکار کوي وایي چې پر ځای باید د اصولو پراخه اعلامیه رامست شي. د خبری ایجنسی دغه راپور د ملیحه امیرزاده نورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په اپټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو په ترڅ کې د امریکایي چاپی وروسته پاکستانی چارواکي غواړي د دواړو هیوادونو سیاسي تعلقاتو ته یو باقاعده رسمي بڼه ورکړي. دغه خبره د دواړو هیوادونو چارواکي کوي، خو په دې لړ کې د امریکا له طرفه انکار چې ګینی یو عملی دستاویز به ورسره لاسلیک کړي د پاکستان او امریکا د تعلقاتو لپاره یو خطر دی چې له اول نه کړکې چندي. د خبری ایجنسی تر مخه پاکستانی چارواکي د امریکا نه غوښتونکي دي چې د هیواد سره دی یو داسې یاداشت لاسلیک کړي چې په پاکستان کې د سی آی ای د کارکونکو شمیر به دوی ته معلومه وي. د ډرون بریدونو نه مخکې به پاکستان ته وار له مخې اطلاع ورکړل کیږي او دغه شان راټول شوي پټ معلومات په ورسره شریکوي. او که په پاکستان کې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری اومندل شو، نو د پاکستان د رول په لړ کې به ورسره هم لیکل شوي وعده وکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د فروری د میاشت راهیسې خراب شوي دي، کله چې امریکایي کارکونکي ریمن ډیویس په لاهور کې دوه پاکستانی وګړي وژلي وو. او بیا په مای کې د اسامه بن لادن پر ضد د امریکا عملیاتو شو چې پاکستان دا د خپل ملي حاکمیت سرغړونه بولی. نو ځکه اوس پاکستان غواړي چې داسې یو راضینامه د موجوده وي چې له مخې یې پاکستان وکړل شي، یا خو دغه ډول بریدونه په راتلونکي کې ودروي او یا د پکې شامل شي. ایسوسیټډ پریس لیکي د امریکا چارواکي وایي چې داسې څه کاغذي کاروای نه کول غواړي ځکه چې د دوی په عملیاتو کې لچک په محدود کړي. د دې پر ځای امریکا د اصولو په یوې پراخې اعلامیې کار کوي چې په راتلونکي هفتو کې به پرې کار مکمل شي. خبر ایجنس یو امریکایي چارواکي د خولې لیکي چې د مفاهمت یو داسې یادداشت بنوي چې د اړیکو هر اړخ په پکې وي، خو د مشترکه ګټو او دلچسپیو په اړه د دوو اړخیزه اصولو یوې اعلامیې امکان شته. دغه راز د یو بل امریکایي چارواکي په خبره که څه هم پاکستان ته به راټول شوي ټول پټ معلومات نه ورکړل کیږي، خو بیا هم واشنگتن د نورو هیوادونو په مقابله کې پاکستان ته ډیر څه ورکوي. خبري ایجنسی لیکي که یوې خوا امریکا د پاکستان غیر پوځي حکومت سره په دې معامله خبرې کوي، نو بل خوا دا نه ده معلومه چې د ملک پیاوړي پوځي اسټابلیشمنټ به د اصولو پراخې اعلامیې سره ومني. ای پی خبري ایجنسی لیکي د بن لادن د وژلو وروسته د امریکا او پاکستان استخباراتي ادارو سی آی ای او آی ایس آی ترمنځ هم کشالې موجود دي. آی ایس آی په دې غوسه ده چې کله د سی آی ای پخوانی مشر لیان پنیټا په دې ادارې تور لګولی و چې د بن لادن په موندلو کې اداره یا خو نا اهله وه او یا پکې ککړ وه. اوس هم د پاکستان چارواکي په یره کې دي چې هغه څه به بیا کېږي که الزواهری په پاکستان کې وموندل شو. بل لوري د سی آی ای نوی مشر جنرل ډیوډ پیټریس په اړه هم د دوی اندېښنې موجود دي چې د جنرل کیانی سره ډېره نه لګي او کولی شي چې داسې یو طرفه عملیات زیات کړي. پاکستانی چارواکي دا فکر کوي چې د راضینامې نه بغیر به د یو بې اعتبار فضا موجوده وي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
په نیویارک کې دیرا د بشري حقوقو یو سازمان په ځانمرګ بریدونو کې د ماشومانو د کارونې له کبله په طالبانو سخت تنقید کړی دی. دغه سازمان وایي په ځان مرګي بریدونو کې د ماشومانو کارول د بشر په وړاندې یو لویه بې حرمتي ده چې باید ژر تر ژره یې مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په مناسبت ځینې ماشومان او زلمیان چې د ځان وژونکو بریدونو لپاره ګمارل شوي وو وبخل. سالم احمد صالح نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د دې ادارې په اعلامیه کې راغلی چې په ځانمرګو بریدونو کې له ماشومانو استفاده په وروستیو کې زیاته شوې ده. د جرمني خبری اژانس په حواله وسلوال طالبان په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو له خونړیو ځانمرګو بریدونو کار اخلي. د بشری حقوقو د سر اداره وایي د وروستیو میاشتو په ځانمرګو بریدونو کې له کم عمر ماشومانو هم استفاده شوې او راپورونه وایي ان له هغو ماشومانو هم په دغو بریدونو کې استفاده شوې چې تر و کلنۍ کم عمرونه لري. هغه ماشومان چې د ځانوژن کو بریدونو لپاره روزل سوي او بیا نیول سوي وای یو ډول درو ورکول کیږي او دا سیانګرل چې د دغو بریدونو پر مهال دوی ته هیڅ زیان نه اوري. تیر میاشتې وه اته کلن انجلۍ هغه وخت ووژل سوه چې د اژانس په حواله طالب وسلولو په ارزګان ولایت کې هغې ته بم ورکړی و او بم امنیتي ځواکونو ته نږدې وچاودېد. تر دې یوه میاشت مخکې په بل ځانمرګي برید کې یو غیر نظامي 12 کلن هلک او یو ولسوال په پکتیکا کې ووژل سول. د بشری حقوقو د سر سازمان د اسیا د برخې مسؤل براد آدمز وایي په ځانمرګو بریدونو کې له ماشومانو کار اخیستل نه یوازې یو منفور او ناوړه عمل دی، بلکې د طالبانو د عمومي مشر ملا محمد عمر هغه ادعا ناسمه ثابتوي چې ویلي وو له ماشومانو او غیر نظامي کسانو ملاتړ کوي. آدمز وایي هر سیاسي او پوځي غورځنګ چې ماشومان ځانمرګو بریدونو ته هڅوي خپل انساني شعور او احساس یې بایللی دی. ولسمشر حمید کرزی د سه شنبې پر ورځ شاوخوا 25 تنه ماشومان او زلمیان چې تر ځانمرګو بریدونو مخکې نیول سوي وو د کوچني اختر په درشل کې وبخښل او له طالبانو یې وغوښتل چې په خپلو عملیاتو کې دې له ماشومانو څخه کار نه اخلي.
اسوسییټډ پریس په یو راپور کې لیکي چې په افغانستان کې د جوړیدونکو هغه بمونو چې په سلګونه امریکایي سرتیري وجلې دي مهمه برخه له هغه سره جوړیږي چې د پاکستان یو کمپنی تیاروي. د دغه مقالې غټکی بوریوال کاکړ دراوروي.
د اسوسییټډ پریس دا رپورت د امریکایي چارواکو له خولې لیکي په افغانستان کې شاوخوا 80% بمونه له سری څخه جوړیږي او هغه چې کله د سونګ لتیلو سره ګډ کړل سي نو ډیر زورور چاودونکي مواد ورڅخه جوړ سي. امریکایي چارواکي وایي چې دا سره د پاکستان د پاک عرب فرټیلایزر لیمیټډ په نامه کمپنۍ تیاروي چې په پنجاب کې ده او بیا د اورپکو او هغوی ته د سامان رسونکو لخوا افغانستان ته وړل کیږي. امریکایي سینیټر باب کیسی په تیره اونۍ کې د امریکایي کانګرس یو پلاوی پاکستان ته د دې لپاره بوتی چې د پاکستان پر پوځ او ولسی مشرانو زور واچوي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. ریپورت د باب کیسی له خولې لیکي که په یو ملک کې داسې څه تیارېږي چې هغه د ستونزې سبب وي، نو هغه ملک ته پکار ده چې د دې ستونزې د هوارې لپاره نیمه برخه کار وکړي. ریپورت لیکي په افغانستان کې له سری څخه د جوړیدونکو بمونو له کبله د مرګونو کچه ورځ په ورځ زیاتیږي او د پاکستان لخوا په دې لړ کې د مخنیوي لپاره څه نه کولو د دې ملک او امریکا ترمنځ وار له مخه خرابې اړیکې لا پسې خرابوي. ریپورت په ملتان کې د سری دې کمپنۍ ته د تللي یوه امریکایي کارپو روبن بیسټ له خولې لیکي له 50 کیلوګرامو څخه له 2 تر 4 بمونه جوړېدای سي، خو دا په دې پورې اړه لري چې دوی د لویو موټرونو او که د ګزمې کولو د موټرونو د پنشه کولو لپاره کاروي. ریپورت لیکي له 2001 کال څخه راهیسې په دې بمونو کې 710 امریکایي سرتیري وژل سوي او 4440 نور ټپي سوي دي، او د دې ترڅنګ په زرګونه افغان ځواکونه او ولسي خلک هم د دې بمونو له امله وژل سوي او ژوبل سوي دي. چارواکي وایي چې یوازې د اګست پر 10 نیټه یې د افغانستان د هلمند په ولایت کې د سری هغه 200 بوجۍ ونیولې چې له پاکستان څخه وروړل سوي وي. اسوسییټډ پریس د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان محمد ظاهر عظیمی لخلیلی کې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د دې مخنیوي وکړي. د دې سری د تیارونکو کمپنۍ چارواکي بیا وایي چې دا د دوی حق دی چې د سری جوړولو ته دوام ورکړي، هغه ځکه چې د دوی په وینا دا د پاکستان د خاوري او موسم لپاره ډیره ګټه لري. ریپورت په پای کې لیکي د جرمني، افغانستان، آیرلند او چین په ګډون زیاتره هیوادونو د کیمیاوي توکو اخیستل، خرڅول او زیرمه کول محدود کړي دي او امریکا له پاکستان سره په همدې اړه خبرې کوي، خو وایي چې دا کار په پاکستان کې ځکه ګران دی چې هلته نه یوازې د پولیسو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې کمې دي، بلکې هلته یو شمیر نور ستونزې هم شتون لري.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د افغان ملي پولیسو مرګ جوبله زیاته شوې ده. خو د ورځپاڼې په خبره چې اوس ناټو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل پیل کړي دي، د مقالې مهم برخې له پامیر ساحل نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پولیس په غرونو کې پر پوستو د اورپکو په بریدونو کې وژل کیږي، په ډله ییز ډول د دوی سرونه پرې کیږي او بیا په لاس په جوړ کړل شویو ویډیو ګانو کې ښودل کیږي. همدا پولیس په موټری بمی بریدونو کې وژل کیږي او داسې کسان یې هم وژني چې د دوی غوندې دریشي اغوستي وي. ورځپاڼه لیکي د افغان ملي پولیسو په اړه ویل کیږي چې دوی په اداري فساد کې ککړ دي، دوی د نشیانو په نوم یادیږي او ویل کیږي چې وړتیا نه لري، خو دوی په دې هیواد کې د بهرنیو یا د کورنیو ټولو ځواکونو په نسبت ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیر یو کال پر مهال 1555 پولیسان وژل شوي دي، دا شمیر تیر کال د وژل شویو افغان پوځیانو پرتله له 2 چنده زیات دی. په همدې موده کې 440 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. یوازې د جون په میاشت کې 246 افغان پولیسان وژل شوي دي چې د ورځې په سر 8 پولیسان جوړیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې 1,15,000 پولیسان دي چې لږ روزنه کیږي، ډیر د ابتدایي معیار آلات ورته ورکول کیږي او د پوځیانو په نسبت تنخواه هم کموي. افغان پوځیان په بکتربند گاډو کې ګرځي خو پولیس په پیک اپ موټرو کې سفر کوي. یو 40 کلن پولیس محمد قاهر چې د پروان د والی په دفتر کې وظیفه ترسره کوي، واشنگتن پوسټ ورسوانی ته ویلي پوځ ته ډیره پاملرنه کیږي، هغوی ته ښه خواړه او پیپسي ورکول کیږي. دی وایي دوی ټوله ورځ لمر ته ولاړ وي او هیڅ ورته نه ورکول کیږي. ورسپانه لیکي د پولیسو د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره بیا د ټول روزنیز کمانډ پولیسو ته په اتو میاشتو کې 3,400 بکتربند گاډي ورکوي. اوس مهال له پولیسو سره 1000 داسې گاډي دي او تیر کال یې هیڅ نه لرل. د دوی د روزنې نصاب چې په خوا د 1.5 میاشتې لپاره و اوس 2 میاشتو ته غځول شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پولیسو ته د ډرایورۍ چل هم اوس وخی، ځکه چې ځینې وخت مرګ ژوبله د ټرافیکي پیښو له کبله کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي زیاتره پولیسان بې سواد دي، نو هر پولیس ته لیک لوست هم ښودل کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پسته په ډیستریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قدر مند اردوونکو مشال ریډیو توګه درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د ورځو بوریوال کاکړتا چې د دی وخت مهم خبرونه ته وره
د خیبر پښتونخوا د لکه مروت پسیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوی او شپږ دیرس نور ټپي شوی دي. د کورم ایجنسی په کاکړی سیمه کې نامعلومه کسانو پر یو موټر ډز کړی او څلور کسانې وژل دي. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران به نن د تاجکستان په پلازمینه کې پر یو شمیر موضوعاتو یو بل سره خبرې اترې وکړي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې د لیبیا د عربونو ډالرو کنګل شوی شتمنۍ به د یاغیانو په مشرۍ کې کامی او بوري شورا ته ورکوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلنټن له اروپایي او نورو هیوادونو څخه غوښتي چې پر شام دي نوي بندیزونه ولګوي چې له امله یې پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیات شي او دی واک پریږدي.
مهم خبرونه مو د بوریوال کاکړ نوریدا اوس رازو او تاسو ترا پورن وړاندې کوو د اختر د خوشحالو د میلو پاړه باندې. د پښتونخوا په ګډون د پښتنو په لروبر سیمو کې ګنډ شمیر خلک له خپلو کورنیو سره د اختر خوشحالیانې لمانځي. په دوی کې ځینې غرنیو سیمو ته د میلو د پاره ځي. د نوخار ضلع اوسیدونکي د اختر په ورځ د کاکا صاحب مزار ته ځي او هلته د اختر خوشحالۍ کوي. فواد علی شاه د دغه ځای نه راپور راکوي.
په خیبر قبایلی سیمه کې د اخترونو په مهال د نورو رسمونو نه علاوه خپل خورلڼو یا خویندو ترورانو او کوژدن شو جنکو ته د اختر برخه لیږلو رسم هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د دغه سیمې خلک د اختر په برخه کې غوزان او داسې نورې وچې میوې په یو ټوکرۍ یا کشر کې واچوي او خپل خپلوانو ته یې لیږي. د اختر په دې ورځو کې د برخې تیارولو دپاره د وچې میوې په دوکانونو باندې ډیر رش لیدل کیږي او هر سړی غوزان او داسې نورې وچې میوې اخلي. په لوړګي بازار کې مو چې کله د وچې میوې یو دکان مخې ته ولاړ د څه ځایي کسانو څخه چې غوزان او وچې میوې اخیسته و پوښتل چې تاسو د اختر برخه څه ته وایئ او د دې څومره ارزښت دی، نو په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
پیروخیلو مشاباز منوم ده برخه کې بس دا وزان ورکی ولا خلک پوشه چنه او دا میوه میوه او دا شینه ټول ورکی ولا ګډ وډ ولا چی موږ خپل باندې دړې دړې پوشه دوه دوه دړې خښتي دا خپل خاما خور کو خو خپل لړنل
خاما خو خوشاله کی وسره پوشه دا موږ سره حق ده.
مضمون خر خو دا خوانه روایت ده کنه دا خو وزغان وړي بادام وړي میوه وړي نو دا وس مطابق ورګي څوک دړې ورکی څوک سیر ورکی څوک دوه سیر ورکی.
زید الله نور صدو خیلو نور دا غزان در آقلی و پختانو یا رواج ده دا چه من شوی و بز داغ رواج ده توش دا یادوی دا داره غزان اخلم مخی نوالا چه دیر گراندی وست مخی لکخو وست دیر گراند شوی بس خویندی گیری کی پوشی و آقا خپاکالی نشو.
زا مایدولان نو میده ده کم شیرمانو سیدون که ما مونگا برخا که وزغانو لورکو و ده پتاسیو لورکو نو ده بس دوی یو حق گونده گنی ده خلق خو ده دینا مخ که دیر ده پخوانو نزمونگ ده نیکون و پلرونو نه ده رسم و رواج ده چه خلق پل خورلانو ده ده ورکی برخا وزغان ورکی.
په لوړګي بازار کې مو چې کله د وچې میوې یو دکاندار بابو خان نه دا پوښتنه وکړه چې تاسو د اختر برخې دپاره اوس پورې څومره غوزان خرڅ کړي دي او د کومې سیمې غوزان ډیر مشهور دي، نو په دې هکله یې مشال ریډیو ته وویل.
یاره کم از کم څه دېرش پنځه دېرش بورې وزغان به مو څه پورې ایستلي دا اووته لس ورځې کې زیات وزغان خو موږ دلته په لوړګي بازار کې د تیره وزغان زیات مشهور دي او هغه لهم زیات اهمیت ورکړی ځکه چې اخی هغه نه مغز پوره وزي.
یاد دوی چې نن سبا دا غوزان په زر روپۍ دړی خرڅیږي او د ګرانۍ باوجود یې ځایي خلک د اختر د برخې دغه رسم پوره کولو دپاره اخلي او خپلو خورلڼو ته یې ضرور لیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
فرهاد شینواری وو چې خیبر قبایلی سیمه کې د پښتنو د یو دود خبره کوله. په غاړه راپور راکو چې کله د اختر ورځ راشي نو په دغه سیمه کې خلک خپل خپلوانو ته د اختر برخه لیږي. دغه راپور موږ اعلان کړو چې دا به د فواد الشاه راپوري موږ بخنه غواړو. دغه فرهاد شینواری او اوس یو راپور د هغه پولیسوالو پاړه چې د اختر په ورځ باندې هم خپل وظیفه ترسره کوي او د اختر د خوشحالو په موقع د خپلو کورنو نه لري وي. په دغه اړه د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل راپور راکوي.
اختر چې د خوشحالو او خنداګانو زیر دی او د لری لری وطنونو مسافر هم کوشش کوي چې اختر خپلو کورونو او خپلو خپلوانو سره تیر کړي. په پاکستان کې د تیرې سمودې راسه روانې ترهګرې او نامنه داسې حالات پیدا کړي دي چې ورسره هر سړی په کشمکش کې دی او د ملک دننه په مختلفو ځایونو کې نوکران هم اکثر د یو څو غنټو د سفر باوجود خپل کور کلی ته نشي تللی. یقینا چې پولیس هغه طبقه ده چې هسې خو د دوی د کردار او اهمیت نه انکار نشته، خو بیا په داسې موکو د دوی اهمیت لا یو پد وشي. نن چې ټول ملکی په سرکاري توګه د اختر دوی مرست منځل کیږي، مونږ وینو چې چرته بل هیڅوک په نظر نه راځي. هلته به د پولیس ځوانان ولاړی او خپل ډیوټي وکوي. اسلام آباد چې د چټیانو یا اخترونو په موقع بیخي خوش پروت وي، ولې بیا هم په مختلفو چک پوسټونو د پولیس ځوانان چمتو ولاړ وي. مشال ریډیو چې کله په دې حق لا په ډیوټي ولاړ د خوشاب سره تعلق لرونکو یو سب انسپکټر علي نواز نو پختل نو هغه وي
یہ تو ایک جذبہ ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم
دا یو جذبہ دا دا ډیره ښه خبره ده. زمانہ پارا چې موږ په جوټي ولاړیو او خلک په سکون سره اختر تیر کړي. زمونږ ایمان دی چې کوم خلک خپل کورونه ته تللی دي او دوی خپل کورونه تاله پریخي دي او دوی چې کله واپس راشي او هر سامانت ویني بس زمونږ لپاره دا پوره ده.
دغه شان د مردان سره تعلق لرونکو د پولیس یو بل ځوان ارشاد خپل ډیوټي عبادت ګڼي. هغه وایي
اختر خو هم ضروری دی، خو چې زمونږ ډیوټي مسله نو ډیوټي مسله کې دا هم یو عبادت دی چې موږ خپل ڈیوٹی بو شرند اختر پر ازی دی مبارک رزی مان نن پر ڈیوٹی مانی ولاڑی او دا عوام دا تحفظ دا پار اخ ڈیوٹی ستا سو مخ کو نو ان شاء اللہ کا خیر بو شرند نن رز بار یا اللہ پاک بخیریت سر بس یو سبا کا خیر نما کورن تے بخیریت سر.
یو بل زوان چ پچک پوسٹ چمتو ولاڑ دی وای چ ہغتا پدی ویار دی چ دخل کو دا حفاظت سمواری دا د پغاڑا دا اکرام شاہ وای
اللہ کا شکر ہے خوش ہم اور یہ وردی پہن کے لوگوں کی خدمت
دا اللہ شکر دے مونگ دیر خوشحالی ہو چ وردی مو اگست او دخل کو خدمت کو پاتې شو. کور ته د تلو خبره نو کنن نوی نو سبا بلاړ شو. د بچو او کور یاد خو ډیر راضی، خو د کام بچی هم زمونږ بچی دي. مونږ د برتی کېدو په وخت سوګن پورته کړی وو چې د خپل ذاتی ګټو نه با کامی ګټو ته زیات اهمیت ورکو.
کارپوهان وایي چې د پولیس والو ډیوټي که د کار سره د دوی مینه وي او که مجبوري دواړه په خپل ځای، خو ولې د افسوس خبره دا ده چې نه خو دوی سره د تخریبکاری او چاودونکو موادو معلومولو لپاره څه آلات وي او نه د ځان بچ کولو څه لار. ضرورت ته دې خبرې دی چې حکومت دې اړخته پام روګرځوي او د دې کارمندانو داسې روزنه وشي چې هر قسم حالاتو کې د دوی حفاظت هم باوري وي او ورسره ورسره داسې آلات هم پکار دي چې دوی ورسره دوران کاري او شرخوخه هر قسم سيزونه په اسانه لټولي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال اوریدونکو ژوند مو نیکمرغه، ارمان مو پورا او اختر مو مبارک شه. ستاسو ملګری نجیب عامر یم او د وړوکي اختر په دې ښایسته ورځ ما ته یاد یې مینه در سره لرم.
اوس د اختر په موقع د کاکا صاحب د میلې پاړه یو راپور لرو تاسو د پاره. چرته چې د اختر د خوشحالو په موقع د نوخار او خوش او سیمو ځوانان التورزی او د اختر د میلو په خوشحالۍ کې برخه اخلي. فواد علی شاه هم دغلته ورغلی او دا غزینه موږ ته راپور راکوي.
د نوخار ضلع زیارت کاکا صاحب سیمې ته هر کال د اختر په ورځ ګڼ شمېر خلک سیل د پاره راځي. د نورو کلونو پرنګ سخت کال هم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمونه ګڼ شمېر خلک په کرایزه علاقه کې پروت د کاکا صاحب زیارت ته د سیل د پاره سره د خپلو کورنو او ملګرو راغلي دي. 25 کلنه محمد اسیم څوک چې د وطن نه زیارت کاکا صاحب ته سیل د پاره راغلی دی، وایي چې ډېره موده پس د تا سره د ټولو ملګرو د سیل موقع ملاوه شوه.
موسم خو نو موبایل چکر بم پکی وو. موسم وجه مو اختر وجه دوه نه خوشالي ډول شو. فیملی سره راغلی موسم انجوای د بار فیملی صحیح خلک راځي. نن سبا خو سکیورټی تنظیم هم خدي، هر ځای کې سکیورټی تنظیم هم خدي. په هر حال چې نن سبا کوم سہولت دی ډیر خدای روان دی.
یو بل ځوان محمد علی څوک چې د چار صدې نه راغلی دی وایي چې دی هر کال دلته کې سیل د پاره راځي.
موسم ډېر زبردست په ساغې باره کې جی راغلی مونږ سلام راغلی پیش وی او با سلام وکړ جی مزه خوشته ولې نشته پیش وی موسم ډېر زبردست موسم دی زبردست دغه ځای دی.
آتش کلن نثار ګل وایي چې دی اول د نوخار جناب پارک ته سره د ټوله کورنۍ لاړو اوس د غرمې روټۍ خوړو د پاره کاکا صاحب ته راغلی دی.
ډېره مزه کوي هلته کافی رش دی او دا داسې یو پکنیک انټرټینمنټ پوینټ دی چې د اختر ورځو کې خاص طور باندې سیزن ډېر زیات ګران وي صرف دغه یو دغه وي چې لکه بارګینګ کې مسله د کسټمر سره راځي.
د کاکا صاحب مزار سره خوا کې یو وړوکی بازار هم دی کوم چې په میلمنو آباد وي. دا بازار په روجو کې بند شي او په اختر کې یو ځل بیا کلاو شي. د دې بازار یو دکاندار اسد وایي
روجا کے خود تگاک نی د خیرا او سختر دے دے کے ڈیر زیات مخلوق راضی خدے تعالیٰ اون پاکستان نا او اس موسم خ دے ان شاء اللہ دویم اورز دا خدے پاک فل سرا ڈیرا خچلی
داخل کوائی چی دروجو نہ پس سرا د کورنی یا ملگرو سیل تتلو سرا د دئی د ٹول کال ستو مانتیا ختمشی. فواد علی شاہ مشال ریڈیو نوخار.
ز اخبار ایزی دی مشال رادیو به عمومی رئیس پتوگا د سیمی ټولو پښتنو ته که د سرحدی غاړه ته دی او اغه غاړه ته دی ز دا کوچنی اختر مبارکی وایم او ټولو پښتنو ته د سولې آرامۍ او سوکالی ژوند غواړم. خدای دې اختر نیکمرغه او بختور کړي.
د اختر خوشحالی روان دي. د کرخې دواړه اړخونو ته د کابل او جلال آباد ډېر ځوانان د خپلو خپلوانو او دوستانو سره د اختر د خوشحالۍ او لمانځلو مبارکیو ویلو لپاره پېښور ته تللي دي. هغوی وایي چې له پېښور سره ډېره مینه لري او له پارکونو او میلو نه به یې هم خوندونه اخلي. په دې اړه مو له نور حاله په خیبر کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره خبروي.
د اختر په دې ورځو شپو کې کیو خو د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه ځوانان د سیل د پاره پیښور خار ته راځي، نو بل خو د کابل او جلال آباد نه هم ډېر ځوانان پیښور خار ته را روان دي او وایي چې دوی په پیښور کې د یوې اوږدې مودې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی او اوس یې هم پکې یو شمېر خپل خپلوان او ملګري او دوستان ژوند کوي او هغوی ته د اختر مبارکۍ د پاره ور روان دي. دوی وایي چې د امنیت ته خرابې وضع باوجود د پیښور رنگینۍ او چمنونه نشي هیرولی او د دغې خار سره تړلې خوږې خاطرې ځان ته راکاږي. دغسې یو څو ځوانان چې د تورخم په پوله راواړېدل او د خیبر درې په لویه لاره پیښور خار ته روان دي، په دې هکله مشال ریډیو ته وایي:
زما نوم خیال استی او د جلال آباد نه رالو چې وګورځو هلته دوستان دي انډیوالان دي. د هغې مانې د اختر مبارکي ور ته مانې دغه اختر مبارکي ورته دا خپلوانم دي ځکه چې د افغانانو خو دویم کور پېښور دی. د همدې د خاطره مونږ زور ته د اختر مبارکي ګانې د هغه خلکو سره وکړو بېته به راځو.
زما نوم حاجي وحید ده او د جلال آباد نه راغلو پېښور ته روان یو. زموږ هلته انډیوالان دي او دوستان دي د اختر مبارکي دپاره. لږ چکر به مو پېښور کې د پارک مارک او چمنونه دي. هلته خلک صفتونه ډېر کوي او زه به خیر بېرته به راشم پارکونو ته به ځو میلو ته به ځو. ډېره زیات خوشحالي محسوسو.
جلال آباد نه راغلو نوم خوشحال پارکونه او میلو ځینم دي او بقید خپل خپلوان موسیقی په پیښور کې نور مرګری دوستان دي. پیښور خلکو سره مرګرتیاګانې دي خپلویان هم دي ورسره. نو بس مونږ خو پیښور او جلال آباد کې دواړو داسې محسوسو لکه پیښور هم چې زموږ خپل کور او جلال آباد هم افغانستان هم زموږ خپل کور.
پیښور د نړۍ هغه ښار دی چې ټول پښتانه ورته ډېر عقیدت او احترام لري او نه یوازې خپل ضرورتونه ترې پوره کوي بلکې د سیل د پاره ورته هم راځي او د ښکلاګانو نه یې خوندونه اخلي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
ظفر خندا وزیر تاسو ټولو ته د وړوکي اختر ډیره ډیره مبارکي وایم.
قدر مند اردوونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د اونیزې خبرونې اقتصادي نړۍ د افغانستان په اړه. د افغانستان په اړه په دې خبرونه کې مونږ د ننګرهار او خوست د کسٹم یا ګمرک د ګټو پاړه تاسو ته راپور درکو. دا خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل تیار کړی ده.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې دوه ځانګړي مرکې لرو چې پکې د افغانستان د ننګرهار او خوست د کسٹم یا د ګمرکو د ګټو پاړه د دې ولایتونو له چارواکو سره خبرې شوې دي. د ونې په هیواد کې د منځنۍ اسیا هیواد تاجکستان در پیژنو له مشال رادیو سره اوسه. د افغانستان د ننګرهار د ګمرک یا کسٹم رئیس حاجی خلیق الله وایي د تیر کال په نسبت سږ کال ګټه کمه شوې ده. د دې د دلیل د پاکستان حکومت لخوا په کراچۍ کې د افغاني سوداګرو د مالونو ځنډول غني. په ننګرهار کې زموږ همکار محمد داوود وفا له د سره په دغه او ځنونو نورو ګمرکي مسلو مرکه کړې ده او په پایل کې ترې د اوایدو د لګیدو علت پوښتل دي.
د کراچۍ کې د ترانزیت مشکل شته، بیا هم ګمرک په څلور میاشتو کې تقریبا 3 میلیارډ عاید کړی دی چې تیر کال په تناسب نسبتا کم دی. دا چې کراچی کې ترانزیتي مالونه ټول هغه مالونه چې دمرش پیرات اکثر تاجران هلته پرېښودل، هغه مالونه چې دمرش توان درلودل ټول مالونه تقریبا 40 کنټینر په شاوخوا کې لاړ بندر عباس لاړ نه فرا هرات او نیمروز ته. نو بیا هم ګمرک وکړی سو چې پر ډیر کم مالو پراتک سره خپل عواید زیات کړي.
خو افغاني سوداګر شکایت لري چې د دوی یو شمېر مال په ګمرک کې نه محصولېږي. دا چې مالونه محصول نشي دا په خپل د عواید او لګوالې نه رامنځته کوي.
ټول هغه مالونه چې تورخم الله راځي افغانستان ته یا باید محصول شي یا باید معاف شي. نو هغه مالونه چې قابل دي معافیت دي هغه ته د وزارت مالیې لخوا معافي فورم ورکول کیږي، هغه ته عمل کیږي. او هغه مالونه قابل دي محصول دي محصول دي. صرف هغه ارادجات یا موټرونه چې د وزیران شورا د مصایبې په اساس باندې چې د وزارت مالیه د هدایت په اساس موږ ته مصایبه راغلی ده، د دې په اساس باندې لاس کال نه زاړه موټر موډل ورو دي بخښي مانه ده چې دغه موټر اوس کراچۍ نه لګ لګ روان دي. هغه ته ګمرک سرحدي ترخم ټیک نه ورکي، ټیک دا مانه چې هغه د محصول وړ نه دي. او دې خلکو ستونزه د دوړو مملکتو ترانزیتي ستونزه وه. دوی موږ ته درخواست راکړي، دوی د درخواست من کتبان لګله وزارت مالیه ته. دا څه فکر کوم امکان لري چې څو وخت دوی ته ورکی. اوس تورخم لاره نه دغه موټر د اسلام په ذریعہ موږ ته راځي او موږ سره په ګمرک کې فعلاً ولاړ دي. او هغه موټر چې موډل لاس کال نه زړه دي موږ د مسول کول صلاحیت نه لرو.
تاسو د پاکستان لخوا د افغاني مالونو د ځان خبره وکړه، خو هغه خو هم دانی وکړه لري چې دغه مالونه بیا بیرته پاکستان ته قاچاق کیږي. دا قاچاق اوس هم روان دی کبن شوی.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان ته مالونه سره راوړديږي، ممکن 40% 30% د ریکسپورت یعنی بیرته ګاونډي هوادو ته لاړ شي. دا پروسه خام روانه وه، اوس هم روانه ده. څه به د مرز لارې رسمي او نور د قاچاق په شکل شاید اوس هم لاړ شي. او دې مخنیوي موږ د پاره به ډېر دغه ګران، ځکه موږ پاکستان سره 2500 کیلومتر سرحد لرو او په دې 2500 کیلومتر سرحد کې موږ درې ګمرکونه لرو چې دا ګمرکونه دې توان نه لري چې دې مالونه د قاچاق مخنیوي وکړي.
سرحدي پولیس ته سره همکاري کوي.
سرحدي پولیس هم په 2500 کیلومتر ساحه کې ممکن په ټول ځای کې نه وي، او هغه ځای کې چې ستا دوی شاید ممانعت وکړي او موږ سره دوی همیشه ښه همکاران دي.
ځینې وخت د ګمرکي څارنو د سرحدي مرکزونو په باب ویل کېږي چې دوی دولتي عواید په شخصي توګه ټولوي. آیا دا اندېښنه سمه ده؟
موږ مراقبت سیر ټیمونه لرو چې دوی هغه مالو چې په شکل قاچاق راځي موږ ته راوړي دي. دلته موږ سره شته، موږ سره موجود دي، موږ ضبط کړي، موږ جریمه کړي دي، غل موږ سره شته. که تاسو ارقام غواړئ به ارقام تاسو ته درکړم. دا نو د موږ جامع دا سیده 400 پورې هر څوک دا کې خبر کی. او دغه مالونه چې زی بیرته افغانستان نه وځي، دوی خو د موږ د افغانستان د ګمرکونو معتبر اسناد لري. هغه لپاره چې دوی سره ته نږدې نه خو چې وځي، ترې لپاره دوی حق لري دوی ویزي. او خو چې دوی قاچاق
تاسو د ننګرهار ولایت د کسٹم د مشر حاجی خلیق الله سره مرکه واورېده. په خوست ولایت کې دا ځل د کسٹم ګټه زیاته شوې ده، د عمل د ننګرهار برعکس دی. نو خوست د ګمرک مسولین وایي په روان کال کې د ګمرک په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کسٹم مشر په وینا د تیر کال په لومړیو 15 میاشتو کې د کسٹم ګټه 135 میلیونه افغانۍ وه، خو د روان کال ګمرکي عواید څه د پاسه 1500 میلیونه افغانۍ
ته رسیدلی دي. پر همدې موضوع زمونږ همکار امیر بهیر د ګمرک لمشر انجینر حکیم همدرد سره مرکه کړی ده او ترې پوښتلی چې ګټه ولې زیاته شوې ده.
تېر کال زمونږ عواید په 15 میاشتو کې حمل ثور جوړ سرطان اساس کې جمله 103 میلیونه 1,02,250 افغانۍ. سږ کال په دې 15 میاشتو کې زمونږ عواید 500 میلیونه 2,04,602 افغانۍ دي چې د تېر کال په نسبت 310 میلیونه 1,03,08 افغانۍ زیات شوی دی. د پیسدي په لحاظ که ورته وګورو 211 فیصده د تېر کال د 15 میاشتو په نسبت دا زیات شوی دی. علت یې دا دی چې موږ سره خپل ټیم هم کار دی، دویم د موږ هلې ځلې د موږ د ټیم زیاتې شوي دي، د کاري ټیم، او همچنان د موږ په څنګ کې ولایت هم موږ سره کلکه موږ سره همکاري کوي او په کارونو کې یو څه شفافیت راغلی. په دې خاطر دا علتونه وو چې زموږ عواید زیات شوي دي.
انیسه پروسس د څرګندونو برخلاف یو شمېر سوداګرو د موټر خاوندان بیا د ګمرکي عوایدو د کچې د لوړېدا اصل لامل لوړې ګمرکي تعرفې او د کنټینري موټرو له خاوندانو څخه د زیات محصول اخیستل بولي. تاسو د سوداګرو د دا ډول څرګندونو سره موافق یاست او که څنګه؟
که څوک ووایي چې د عراده جاتو د درک نه بد اوی شوي، د اوس عواید موږ د عراده جاتو 602 عراده موټر موږ ته امرایل کړي دي، 1.5 میلیونه عواید موږ ته کړي دي. تعرفه د تېر کال په نسبت هغه موټرونه چې نوي دي یو څه جګه شوی دی، محصول یو څه جګ شوی دی، ولی موږ د هغې تعرفې په اساس دا محصول نه دی اخیستی. موټرونه موږ د زړې تعرفې ځکه دا خاص موټر دي، د کیلوس موټر دي، 5 کالو دپاره دوی دپاره پلیټ او جواسیر ورکولی کې موږ په زړه تعرفه په زړه 15 فیصده موږ دونه هغه خسته دی، محصول خسته دی.
که چیرې د افغانستان د نورو ترانزیټي لارو په څیر د غلام خان سرحدي لارې ته رسمن د ترانزیټ امتیاز ورکړل شي او د خوست او ګردیز ترمن غځېدلې لار هم په اساسي ډول جوړه او د موټرو او سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد دپاره چمتو شي، څه فکر کوئ؟ آیا په دې کار سره به د خوست په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او که څنګه؟
که چیرې دلته د خوست لاره ترانزیټ شي او تاسیسات د ترانزیټ جوړ کړلی شي په سرحد کې او په خوست کې، اطمینان در کوم چې دغه د خوست عواید به دوه نیم چند ته ورسي. د خوست ګردیز لاره هم خامده که دغه لاره پخه شي ممکن په دې لاره هم زموږ عواید زیات شي.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسې د مشال راډیو اونیزه خپرونه اقتصادي نړۍ اورئ. په امریکا کې د دوو ګوندونو د محاسبانو یوې ډلې او د کانګرس پخوانیو غړو ویلي حکومت له 13 کالونو راهیسې د افغانستان او عراق په جګړې کې تر 60 اربه امریکایي ډالرو پورې د ټیکدارانو د درغلۍ له کبله ضایع کړي دي. د دې حساب کتاب لپاره په 2008 زیږدیز کال کې یو کمیسون جوړ کړل شوی و چې اوس یې خپل رپورټ خپور کړی دی. سینیټر جیمز ویب چې د دې کمیسون د جوړولو لپاره یې قانون سازي کړې وه په واشنگټن کې د دې رپورټ په اړه وویل.
And security programs were being put into place in Iraq and Afghanistan after 9/11.
The September the ULSM itrapish urus ta chikala pa Afghanistan aw Iraq ki the infrastructure aw amniyat programuna pail sul no padi muda ki roshan shkare dal chikar na sam rawan de jin sh shirkatuna wal che padi report ki pa ehtiyat zikr sawi de kho padi ki da saxt aw da mashrtaba da kamiyo pa asas da siyo silsila ham wa che teke ba patsa dawal amal ki ji
these contracts were being put into place or a lot of them were being put into place.
Report wai da tsar da kamwali la kabala pasam dawal che par kum projo fikr naw shwai no haga samin di barqarar satil shwi kharab pelanuna da gamuno kharab amali kawal aw da darghali haga awamil di che pa afghanistan ke da america hat se zyan mani kawi aw yoda se fazara manstakawi che pake da dero ziyato paiso zai kedal yodod jodegi. Da report wai pa tolis dawal da teko pakar ke da zai shwi aw patagai ke karawal shwi سو پترس کې امریکایي مالیه ورکوونکو ل 150 تر 180 اربع ډالر پورې کارولې دي. کمیسون وایي دا د هغو ټولو پیسو چې امریکایي په افغانستان او عراق کې د ټیکو او د مرستو په توګه د روان میلادي کال تر پایه کاروي 50% جوړیږي. د مثال په ډول د عراقي حکومت لپاره 60 میلیونه ډالر ورکړل شوی دي چې د زندان د جوړولو لپاره په کار راتلې. هغه زندان هیڅکله هم نه دی بشپړ شوی. همدارس 360 میلیونه ډالر په افغانستان کې د زراعتي پروژې لپاره وي چې هغه رپورټ کلیکل شوی دا پیسې د کلیو اوسیدونکو ته ورکړل شوی وي ځکه چې هغوی ویلي ول چې پر رضاکارانه توګه به دا پیسې د یادې پروژې لپاره وکاروي. په رپورټ کې امریکایي حکومت ته 15 مشورې ورکړل شوی دي چې تر مخې حکومت د ټیکادارانو د کار نظام پر مخ بیولی شي. په دې مشورو کې د خصوصي امنیتي شرکتونو کمول، د عمومي څارونکو دنده پیلول چې هر څه وڅاري، او د پلان او همغږۍ د سمول لپاره د حکومتي افسرانو ټاکل شامل دي. او سم دونه هیواد. تاجکستان د منځنۍ آسیا هیواد دی چې د پخوانی شوروي اتحاد برخه و. د تاجکستان په شرق کې چین، شمال کې قرغیزستان، په غرب کې ازبکستان او په جنوب کې افغانستان دی. د تاجکستان ټوله آبادی شپږ اویا لکه اوه ویشت زره ده. په دې هیواد کې اتیا فیصد تاجکان، پنځلس اشاریه درې فیصد ازبکان او یو اشاریه یو فیصد روسان اوسي. په دې هیواد کې پنځه اتیا فیصد خلک سنی مسلمانان او دوه فیصد شیعهګان دي. تاجکي ژبه یې رسمي ژبه ده، خو په کاروبار او په دفترونو کې زیاتره روسي استعمالیږي. د تاجکستان د پلازمېنې نوم دوشنبه دی. تاجکستان د هیوادونو په منځ کې دی او له بهر سره ساحل نه لري. په دې هیواد کې د پامیر او د آلی د غرونو سلسلې دي. د 2010 کال د اټکل تر مخې د هیواد ټول ملي پیداوار له 15 ارب امریکایي ډالره زیات وو او په همدې کال کې اقتصادي وده 15.5 فیصد وه. په هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 2000 امریکایي ډالر ده. د تاجکستان د اقتصاد 19.2 فیصد برخه کروندګري، 2.6 فیصد هغه صنعت او پاتې برخه د خدماتو څانګه جوړوي. په هیواد کې د بیکاری شرح 2.2 فیصد ده او 3.5 فیصد خلک یې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکي سندرغاړې منیژا دولتوفا پر سندرې د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه پای ته رسیږي.
Oh, my God. اقتصادی نړۍ.
ز عالم زیب خان ټولو مینوالو اوریدونکو ته د وړوکی اختر ډیره ډیره مبارکي وایم او خدای دې کی چې دې اختر د خوشحالی زمونږ د هغه ټولو خوشحالیانو شروع وګرځي کوم چې به مونږ په دې خاوره د امن سوکالی او سباون تر لاسه کېدو وروسته مانځو.